طالبانو او حزب اسلامي سره متحد کړ چې د دولت او خلکو په ضد وجنګیږي.
نو دا خو زه نه پوهېږم، مګر ما په خپله زه صادقانه خبره درته کوم، په دې حقله ما هیڅ نوه حرکت نه دی کړی، نه ماته د حزب اسلامي کسان راغلي، نه د طالبانو کسان چې زه د دوی ترمنځ روغه او جوړه وکړم. ما خپل کاري گزارش درته وړاندې کړو چې زما لیدنه کتنه اتیا فیصده وخت د ولسونو سره ځای کوم محترمه، ټولې خبرې د ولسونو سره دي. نو کېدای شي زه نه پوهېږم چې دا څه عامل و چې دوی دواړو ترمنځ روغه جوړه.
کې والی صاحب، ډېرو اوریدونکو پوښتنې نه وي، د ځینو په پوښتنو خو شاید تاسو نه شئ پوه شوي، خو په ځینو به پوه شوي یاست، مهرباني وکړئ.
څو کسانو چې خبرې سره وکړلې د دوی ترمنځ ځینې خبرې داسې وې چې مشترک وي، مثلا
لکه
مخکې عرض ورته وکړلو، کوشش کوم چې پوهنتون په میدان وردګو ولایت کې جوړ شي او فعال شي او کار ورباندې شروع شي. بل خبره دا ده چې زیاتو اوریدونکو چې باته خبره وکړه د سپیشل فورس او د افغانستان خاصو قواو په رابطه باندې خبرې وي، په رښتیا هم کله چې زه لاړلم د مسلې سره مخامخ شوم، د سپیشل فورس عملیاتو نه شکایتونه راغله، بیا خلک به اوري ما څو جلسې د سپیشل فورس خلکو سره په شمول د سپیشل فورس د مسؤلینو سره او همدارنګه د میدان وردګو د مشرانو ترمنځ د هغوی په شمول په خپل منځ کې صاحب په دې حق له خبرې وکړلې. ټول شکایتونه چې د خلکو موجود وه هغه سپیشل فورس ته ورسېدل او هغوی وعده داسې وکړه چې موږ به دا کار نور نه کوو او کوشش به وکړو چې بېګناه وګړي زموږ نه متضرر نه شي. خو بیا هم دا شکایت موجود و، بیا د دویم ځل لپاره د افغانستان ولسمشر یو هیات راولېږلو، هغوی هم د هغې هیات هم د سپیشل فورس سره او د افغاني خاصو قواو سره خبرې وکړلې، د ولس نظریات یې واورېدل. زه یقین لرم چې د هغوی د خوانه هم ورته هدایت شوی وي سپیشل فورس او د افغاني خاصو قواو ته. دا یو مشکل دی چې هم ستاسو دپاره دی، هم زما دپاره دی او هم د حکومت دپاره. موږ به کوشش باید وشي چې عملیات په مسؤوله توګه سرته ورسیږي او بېګناه خلکو ته پکې مشکل ونه رسیږي. تر کومه حده چې زموږ وسه کېږي وروره، زه ستا غوندې زوریږم، ستا غوندې ولس لرم، ستا په څیر سپینګیري لرم، اولاد لرم، زه خفه کېږم په رښتیا هم. بله خبره د مڼو د سردخانو او د جوس په رابطه وي وروره، د میدان وردګو د ولایت انکشاف یو عامل، بنیادی عامل همدغه د باغونو موجودیت دی چې د دې په خاطر باندې ما څه په نظر کې نیولې. اول یوه منډۍ د مڼو د خرڅلاو د پاره د غلطه د ساتنې په خاطر او د خرڅلاو او ساتنې په خاطر سردخانه چې تقریبا 15,000 ټنه مڼې به پکې ځایږي، په دې باندې ما کار شروع کړی دی. امیدوار یم چې د دې لپاره بودجه پیدا کړم او دا کار وشي. دا څه اثر لري؟ تاسو که د کابل ښار ته ووځئ نو یو من یو نیم من مڼې په یو پلاستیکي بندې کړي وي، د سړکونو په غاړه یخې وي، د هغې قیمت په کچه ته په اساسي یا هغه طبیعي مارکیټ کې وشین و اته سور افغانۍ باید هغه ولري، عاید ولري. مګر دو بیچارهګان چې کله ورباندې مازیګر شي هغه د یو نیم من مڼو هغه خلطه په اتیا یا په اویا افغانۍ خرڅوي، نو د دوی ډیر زیات متضرر دي په دې برخه کې، د مڼو د انکشاف په خاطر، د باغدارۍ د انکشاف په خاطر. او هر شی ګوره بنیاد لري. اولینه بنیادی خبره دا ده چې د مڼو مارکیټ باید جوړ شي، هغه په میدان وردګو په ولایت کې. کچېرته دا مارکیټ موږ جوړ کړی شو، د ټولو ولایتونو به خلک رضی، دا مڼې به په ډیر ښه قیمت سره اخلي. او کچیر تا و خرسی نشینو دغه د پاره موږ سردخانه لرو.
فکر نه کوئ چې تاسو د بهر ته د صادراتو غمونه خوړل شي طریقو فکر نه کوم چې په افغانستان کې ډیر مارکیټ ولري. ما خپل یادی شي څو کله مخکې مې په کابل کې یو کس ولیدو چې له میدان وردګ څخه راغلی و. فکر کوم چې زردالو ورسره ول. قسم یې خوړ وای که ما ته د کرایې پیسې له دغو زردالو ترلاسه شي زه خوشحاله یم چې بیرته خپل ځای ته لاړ شم. بیرته وای دومره پیسې نشم پی ګټلی چې د کرایه پې پوره کړم. نو په افغانستان کې فکر نه کوم چې دومره لوی مارکیټ تی وي دغو میوو لپاره.
ډېر ښه مارکیټ. زه عرض کوم دا هر شی یوه د یوې محاسبې په اساس د یو سنجش په اساس کېږي. که چېرته موږ یوه د میوې منډۍ په میدان وردګ کې جوړ کړو زه تا ته دا وعده در کوم چې په خپل افغانستان ګوره ډیر غټ مارکیټ دی. دغه خلطه چې یو من مڼې پکې دي په اتیا افغانۍ زی اوس زه تاسو ته وعده در کوم چې دا به دوه درې سوه افغانیو ته اوچتیږي. دا به پروسس کیږي د دې لپاره به سردخانه موجوده وي د دې لپاره به د جوس فابریکې. زما فشار به دا وي چې دا کل هغه چا ته به په دې صنعتي ښارګوټو کې ځای ورکول کیږي چې هغه د پروسس هغه ولري دا وسایل راوړي د دې مڼو په خاطر باندې د سبزۍ په خاطر باندې او د مال د رمداره د تقوی په خاطر منګه منډی لرو هغه ته هم منډی منګه جوړو ترسو خلک راشي هغه ډیر عصري اوسیږي. یعنی همغلته واخم ورته موجود وي اوبم ورته موجود وي د خاوند دپاره د شپې د اوسېدو ځای موجود وي. که چېرته دی وغواړي چې دا غوښه مال په غوښه تبدیل کړي هغلته باید مسلخ موجود وي. موږ که داسې په عصري شکل سره د مال دپاره او د مڼو په خاطر او د دوی د سبزیجاتو په خاطر باندې مارکیټونه پرانیزو یقیني خبره دا ده چې په زر د درېو څلورو کلونو نو کې مبالغه باید ونش کمن پدې کمې بشو دي میدان اور دی ورداګو د خلکو په اقتصادي عایداتو کې به ډیر غټ تغیر راشي. اگر چې دغه په پروژې شي زې نمونه اخلم چې مثلا د مال منډي باید جوړ شي او میوه منډي باید جوړ شي سټخانه باید جوړ شي داوش دا د سیو عادي غوندي په هغه ښکاری. مګر د میدان او د ورداګ د انکشاف او په خاطر په میدان او ورداګ کې د بیکاری دي دوب خاطر او د عاید د لا سرورن په خاطر باندې د صنعتي پارک ایجاد دل د میوه منډي ایجاد در او سردخانه ایجاد ول او غویف هغه فعال کول د مال منډي جوړول او د غوی د شودو پروسس د میدان وردګو د ولایت د انکشاف ستنی دي. او ان شاء الله دیتا چون دا زما اقتصاد شاګرد يم ما په ډیر غور او دقت سره په میدان وردګ کې اقتصادي فرصتونه د سرمایه گذاری او د کار د استخدام د سطح د اوچتېدو لارې چارې او د عاید د حصول لارې چارې سنجولې دي چې موږ به د همدغ ځای نه شروع کوو. امید خدای ته شته ده چې په دې برخه کې به ډیر زیات انکشاف وکړي. د
بله سر
دا په دې شکل سره بل د مڼو بخنه غواړه. بل ورور پوښتنه کړې وه چې طالبان ډیر قوي دي د ولس په ژبه پوهېږي وروره تا غدي خبرې هغه د وی چوي د نخي منځ دی وشتلو. هر مسؤل ته په اداره کې خصوصا والیانو ته دا په کار دي چې د ولس ژبه درکې او د ولس په ژبه باندې خبرې وکړي. همدغه شاید ورور زه اطمینان درکوم شاید ته د وردګ ولایت د خلکو د جملې نه اوسېږي. زه تقریبا 80% خپل کار د ولس سره وخت ځای کوم. هغه چټي وخت ځای کونه نه ده. همدغه دی چې د ولس ژبه واورم د ولس په ژبه وغږېږم د هغوی چې څه ضرورتونه دي او مشکلات دي د هغه وپېژنم او هغوی د حل لارې پیدا کړم د همدوی د نظر نه. تاسو وګورئ تقریبا زه د ولس سره د تماس په رابطه زه تاسو ته یو څو بېلګې وړاندې کوم. زه خو څلور میاشتې کې اولین ځل دپاره چې زه راغومه نو دا د کابل میدان خار او د قندار لاره چې ده د عمومي سړک باندې یو ډرامه شروع شوې وه چې د ورځې به څلور پنځه د تیلو ټانکرونه ویشتل کېدل. دا ډرامه ډیره سابقه درلودله. ما چې د ولس نه پوښتنه وکړله چې د دې علت څه دی، ولس ما ته اصل عوامل وښودل چې د دې علت دا دی او د حل لارې م راته وښودلې. خو تاسو یقین وکړئ چې د عقرب د میاشتې نه چې کله هغه د ولس په لاره باندې موږ لاړو، د حل لارې چې کومې موږ ته ښودلې وي، زه یقین لرم چې په دغه درې میاشتو کې به یو ټانکر هم په دې لاره باندې د منځه نه وي تللی. یا زموږ د هزاره ورونو هغه د سر پرې کېدل لو مسله، هغه لاره ډیره نه امن وه. تاسو که اوس وګورئ په هغې لاره ډیر آزاده تګ راتګ کیږي، یعنی هغه د حل لاره چې کومه وه هغه د ولس سره وه. موږ د ولس نه یاد کړل چې دا لاره به په دې شکل باندې په امنیت کې کیږي چې لکه ولس شي راته ویل. دا ګورئ
کېدای شي دغه توضیح کوي، یعنی تاسو څه وکړل، د ولس غوښتنه څه وه چې په سبب دا ټانکرونو باندې حمله بندې شوې؟
دا خو نما دا یو تجارتی پروژه وه. سیکوریټی کمپنۍ چې وي دوی او د ترانسپورتي کمپنۍ چې وي دوی او باید ویم چې یو بل نهاد هم وو چې هغه به په خپل وخت ویم د درې د دوی ترمنځ داسې و چې تیل به خرڅېدل په ښار کې یا دخوا ارغندې او دې ځایو کې، بیا به د پنځو زره لیترو نه پنځه زره لیتر یا زر لیتره پکې پاتې شو. هغه به یا د ولایت په لس سل مترې کې یا شل مترې کې ډم بمبې ورته کېښو، هغه به والو یا د کومې پوستې مخې ته سیوه. نو بیا داسې وشو چې موږ د عوامل پیدا کړه، موږ د عوامل ریاست جمهوری ته شخصا ولسمشر صاحب ته د عوامل وړاندې کړل چې دلته داسې یو تجارت شروع دی او د مخنیوي لاره دا ده چې د سیکوریټي کمپنۍ په ځای باندې محلي پولیس منځته راشي او محلي پولیس هم د یوه میاشت نه زیات په دې لاره باندې مسؤلیت ونه لري، تغییر پکې راشي چې تر څو بیا دغه غلطې خبرې شروع نه کړي. او د ترانسپورت کسانو سره باید داسې قرارداد وشي چې دوی ونه هڅېږي چې دوی تیل خرڅ کړي، او هغه څوک چې مثلا په دې کې لاس لري، کوم څوک چې دی څوک دي، هغه باید لرې شي د دې ځاینه، دا لاس باید قطع شي، ځکه دا سازماندهي ختمېدای شي. نو په دې شکل سره هغه لاره پاکه شوله. او هغه د هزاره ورونو د شهادت موضوع چې کومه وه، دا یوه سیاسي موضوع وه، یوه سیاسي ډرامه وه چې شروع شوې وه. د هغې سیاسي ډرامې هغه عاملین په خپل وخت کې چې کله ولسمشری ماڼۍ ته ورسېدل، نو هغوی اقدامات ورباندې وکړه. هغه مسله الحمدلله اوس حل شوې ده.
یعنی منظور څه دی له دې سیاسي مسلې نه؟ آیا دا د دولت وسلوالو مخالفانو وژله او که نه کوم بل علت یې درلود؟
نو پت نامه خود وسلوالو مخالفانو یاد دل، مگر د دې بنیاد بیرون نه و، سیاسي انګیزه و د ځینو مملکتونو چې د پښتون او هزاره ترمنځ یو دایمي کشمکش و بغض و کینه ویره داره پیدا کړي.
تاسو نشئ کولی چې دا هیوادونه افشا کړئ؟
ودرېږه چې موږ ته معلوم شي، دونه پوهیږو چې دا هیوادونه بیرونی و، خو لږ کوشش به وکړو چې موثقه خبر وکړو.
بله صاحب، څو اوریدونکو د امنیت په ارتباط خبرې وکړې، تاسې هم که سم د امنیت په ارتباط خبرې وکړې او وعده مو ورکړه چې دا مشکلات به حل کوي، که هغه د خلکو ته ستونزې دي، خاصو ځواکونو څه نړیوالو څه افغان ځواکونو لخوا متوجه دي، دا به حل کوي. د یو اوریدونکي چې وویل زه هم سم پوه نه شم، او ډېرې پوښتنې مې هم ترې وکړې چې دقیقا ځای ووایي چې وایي خلک حتی لمانځه ته نه پرېږدي، وهي یې، ټکوي یې، په دې برخه کې دوی ته څه وایست؟
وروره، ستاسو مشران او حتی هغه خلق چې عملی وهلی و او ډیر زیات ژوبل و، هغه خلق ما راوغوښتل تقریبا په یو کرات نه، په څلور دوه درې کراتو. د سپیشل پورس کسان مې هم ورته راوغوښتل. زموږ د ملي اردو مسؤلین او د پولیسو لوړ رتبه اشخاص مې هم راوغوښتل. خبرې هغوی ټول واورېدلې. دا مشکلات چې دوی د خانه پیښ شوي و هغه ټول دوی ولیدل، په هغې باندې قانع شو، او زموږ سره وعده وکړه چې موږ به دا کار نور نه کوو. خو اوس بیا هم موږ وینو چې په ځینې شکایتونه رازی مونږ ته دا مسله تر ریاست جمهوری پورې هم رسیدلې ده. امیدوار یم هغه څه چې زمونږ په لاس کې و هغه مونږ وکړو، مګر ورسنی اقدامات فقط د لوړپوړو چارواکو او د افغانستان د ولسمشر کار دی چې باید په قاطع توګه سره د دغې مشکل مخه ونیسي.
ډیره زیاته مننه د میدان وردګ والی عبدالمجید خوګیانی چې زموږ بلنه مو ومنله. دغه راز زموږ او د ازادي راډیو د قدرمنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل.